مننه کوم مصطفی صدیقی، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای اسلام آباد او واشنگتن غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبري وشي. خان پرون په سویس کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره ولیدل او هلته دا خبري وکړې. په دغه پروګرام کې به د افغان سیاستوال محمد حنیف اتمر بشپړه مرکه هم د پروګرام په دویمه نیمه کې، یعنی د افغانستان په وخت له 8:30 بجو وروسته درته خبره کړو. ښاغلی اتمر د سولې په اړوند مسایلو غږېدلی او ویلي دي چې د تاوتریخوالي د کمښت په معنا څوک نه پوهیږي، باید اوربند وشي. نور مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د ناتو سرمنشي د افراطي وسلوالو پر ضد مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا مهمه وبلله. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله نن چهارشنبه د متحده عرب اماراتو په وړاندې د نړیوال جام په لوبو کې مسابقه کوي، او د امریکا متحده ایالتونو یو لوړ رتبه ډیپلومات د ایران د پارلمان د یو غړي هغه خبره د خندا وړ وبلله چې ویلي دي که چا ولسمشر ډونالډ ترامپ وواژه جایزه به ورکړي. پوره خبرونه. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ د افراطي وسلوالو پر ضد مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا مهمه وبلله. یون ستولتنبرګ پرون په بروسل کې د اروپایي پارلمان د بهرنیو چارو کمیټې ته په وینا کې په افغانستان، عراق او نورو ځایونو کې د ناتو د تروریزم ضد ماموریتونو ته په اشاره وویل:
I believe that NATO has to be able to conduct combat operations as
زما په باور ناتو باید د جنگي عملیاتو ورتیا ولري، لکه څنګه چې مو ارتیا سره سم د بالکان او زی په هیوادونو افغانستان او نورو ځایونو کې کړی. خو پوګ مال کې به دا غوړه وی چې کوم محلي ځواکونه تقویه کړو چې په خپل هیوادونو کې د تروریزم پر ضد وجنګيږي، ځکه تل به مقتد بهرانيانو په سترګه قتل کیږي. په ناتو کې اوس سوچ دا دی چې یوازې د جنگي عملیات نه کیږي، بلکې په دې فکر وشي چې موږ محلي ظرفیتونه څنګه زیات کړو، لکه څنګه چې په افغانستان او عراق کې دا کار کوو. په افغانستان کې د ناتو جنگي ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسید. د 2015 کال په جنوري کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت پیل شو. دغه ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو او ادارو پر روزنه، سلام مشوره او همکارۍ متمرکز دی. د پوهنې وزارت وایي د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خلکو د پوهنې د ملاتړ لپاره تر 100 او 100 میلیونو افغانۍ او زیاته بسپنه ټوله کړې. دغه وزارت ویاندې نوریا نزهت تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغه پیسې د ښوونځیو د شوراګانو له لارې ټولې شوې او بیرته په معارف لګېدلې.
روان شوونیز کال کې د افغانستان د دېش ولایتونو خلک او اوسیدونکو د پوهنې وزارت سره 100 او 100 میلیون افغانۍ مرسته ترسره کړې دي.
نوریانا صدوی دغه پیسې د ټولګیو پر جوړولو، د درسي موادو پر برابرولو او خوانځیو ته د ځمکې پر ورکولو لګول شوی. اوروزګان، کندوز، غور او نورستان هغه ولایتونه دي چې د پوهنې د ملاتړ لپاره بسپنه پکې نه ده ټوله شوی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغان بلوچستان له عمومي شورا غوښتنه وکړه چې خپل ځوانان په افغان امنیتي ځواکونو کې شامل کړي. حمد الله محب پرون په کابل کې د دې شورا له استاد سره په کتنه کې دغه موضوع مطرح کړه. د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل تیر شپه ازادي راډیو ته وویل:
ملي امنیت سلاکار د بلوچستان سرتاسري شورا سره په ناسته کې وویل چې د خاورې د دفاع لپاره لکه څنګه چې په خوا دي قوم برخه اخیستې ده، اوس ته هم له دې ادرس څخه ډېر ځوانان تشویق کړي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې خلکو ته خدمت وکړي.
د خغلی فیصل خبره په دې کتنه کې د بلوچستانو استاد یو غوښتنه وکړه چې د دوی له بې ځایه شوې کورنۍ سره دې مرستې وشي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو څخه کم عمره ملي لوبډله نن چهارشنبه د متحده عرب اماراتو په وړاندې مسابقه کوي. کرکټ بورډ وایي دغه مسابقه نن د افغانستان پر وخت غرمه 12:30 د جنوبي افریقا په پوچفستروم ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل:
تکل شوی نن د افغانستان 19 کلن لوبډله په ډی ګروپ کې د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل دوی ملوبه د عربي متحده امارات پر وړاندې ترسره کړي. له دې وړاندې افغانستان په خپل لومړۍ لوبه کې سویل افریقا ته سخت ماتې ورکړله. دغه لوبه لپاره هم افغان لوبډله پوره تیاری لري او ان شاء الله هغه به کولی شي چې په دې لوبه کې هم د افغانستان لپاره ښه لاسته راوړنې ولري.
د د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې تیره جمعه د نړیوال جام لومړی لوبه د اوو وکټو په توپیر له کوربا جنوبي افریقا وګټله. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د امریکا متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه ډیپلومات د ایران د پارلمان د یو غړي هغه خبره د خندا وړ وبلله چې ویلي دي که چا ولسمشر ډونالډ ترامپ وواژه جایزه به ورکول کیږي. د بې وسلې کولو په چارو کې د امریکا دایمي استازي رابرټ ووډ وروسته له هغه عکس العمل وښود چې د ایران یو وکیل احمد حمزه د ولسمشر ترامپ د وژلو په بدل کې د 3 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړه. دا جایزه یې د ایران د یو وتلي قمندان قاسم سلیمانی د وژنې د غچ په توګه اعلان کړه. سلیمانی د نیوري پر درېمه د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د ولسمشر ټرمپ په امر د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شو. احمد حمزه ایران د پارلمان یا مجلس ډیر پیژندل شوی غړی نه دی. ښاغلی ووډ په جنیوا کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل دا جایزه د خندا وړ ده، خو تاسو ته د ایران د رژیم تروریستي پیوندونه څرګندوي. د هغه په خبره دغه رژیم د خپل چلند بدلولو ته اړتیا لري. شمالی کوریا وای نور خپلو هغو تعهداتو ته ژمن نه ده چې د اټومي وسلو او میزایلو د توغولو د زندولو په تړاو یې کړی و. دغه هیواد پر امریکا تور ولګاو چې له پیونګ یانګ یې د لګول شویو ظالمانه او غیر انساني بندیزونو د لرې کولو لپاره د ضرب العجل په مراعات کې پاتې راغلی. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د شمالي کوریا سلاکار جو یونګ چول پرون وویل دا اوس څرګنده شوی چې امریکا د شمالي کوریا د پرمختګ د مخنیوي او د هغه د سیاسي سیستم د زندۍ لپاره په خپل هدف کې بدلون نه دی راوسته. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د پیونګ یانګ اټومي پروګرام له کبله د لګول شوې بندیزونو لری کېدو ته د 2019 کال پای د ضرب العجل په توګه ټاکلی و. خو په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا سلاکار ویل بیا هم هیواد یې له امریکا سره د باور فضا د ایجاد لپاره د اټومي وسلو آزموینې او د لویو وچو وشتونکو توغندیو توغول ځنډولی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره خپل دوستي ستایلې او دواړو رهبرانو له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وسمه د پاکولو لپاره په دوار خيزو خبرو کې د بریا عام بیانونه ورکړي، خو په دې برخه کې لک پرمختګ شوی ځکه واشنگتن غواړي د بندیزونو تر لری کېدو مخکې پیونګ یانګ خپل اټومي وسلو لاس واخلي. خو شمالي کوریا وایي اول دی بندیزونه لری شي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل نوې حکومت تشکیل کړی چې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په ګډون ځینی په خوانی کلیدي چارواکي پکې پر خپل ځای دي. پوتین په اساسي قانون کې نوې تعدیلات راوستلي او دې کار ته داسې هڅې په سترګه کتل کیږي چې دغه اوشپټکلن سیاستوال غواړي په 2023 کال کې د خپل ولسمشرۍ د څلورمې دورې تر بشپړېدو وروسته بیا هم په قدرت کې پاتې شي. په نوې کابینه کې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، دفاع وزیر سرګی شویګو او د مالی وزیر انټون سلیوانوف پر خپل څوکیو پاتې دي. خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام کې ولولای. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي اسلام آباد او واشنگتن غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرې وشي.
البته عمده مسئله افغانستان دی، ځکه امریکا او پاکستان یې اندېښمن کړي دي. د نیکه مرغه چې موږ په ورته فصل کې یو، موږ دواړه هلته له سولې سره لیوالتیا لرو.
خان او د امریکا ولسمشر پرون په سویس کې سره وکتل او دا خبرې وکړې. د افغان سیاستوال حنیف اتمر مرکم ته پروګرام کې درته خبرو. خاغلی اتمر پرون له ازادي راډیو سره ځانګړي مرکه کې ویل چې د اوربند د کمخت په مفهوم څوک نه پوهیږي.
څوک تر اوسه پورې په دې پوره نه پوهیږي چې دا د تشدد د کموالي مفکوره یعنی څه، په کوم ځای کې په څه ترتیب تشدد کمیږي.
دغه مرکه په دویمه نیمایي کې خبرو. او د پوهنې وزارت وی خلکو له پوهنې سره سلګونه میلیون افغانۍ مرسته کړې ده.
روان شوونیز کال کې د افغانستان د دېرش ولایتونو خلک او اوسیدونکو د پوهنې وزارت سره 1.1 میلیون افغانۍ مرسته ترسره کړې دي.
رازول لمړي مطلب ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان وی اسلام آباد او واشنگتن غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرې وشي. عمران خان دغه څرګندونې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډانلډ ترامپ سره په کتنه کې وکړې. دواړو مشرانو د سویس په داووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم د 50مې کلنۍ غونډې په څنډه کې سره وکتل. اخوا د امریکایي هیات او طالبانو د استازیو ترمنځ نن هم په قطر کې مذاکرې روانې دي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتونو د رهبرانو په کتنه کې په افغانستان کې د سولې د هڅو او مذاکرو موضوع هم مطرح سو. صدر اعظم عمران خان د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره پرون د سویس په داووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم د 50مې کلنې غونډې په څنډه کې خبرې وکړې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل د افغانستان سوله د پاکستان او امریکا ترمنځ په مشترک ډول مطرح موضوع ده. البته عمده مسئله افغانستان دی، ځکه امریکا او پاکستان اندیشمن کړي دي. د نیک مرغه چې موږ په ورته فصل کې یو، موږ دواړه هلته له سولې سره لیوالتیا لرو. دغه راز د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو له لارې معمولي انتقال ته لیوال یو. د امریکا او پاکستان رهبران په داسې حال کې د افغانستان پر سوله خبرې کوي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ مذاکرې روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د مرکچانو دواړه ډلې به نن هم خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د شاهین په وینا د دغو خبرو هدف دا دی چې د سولې د موافقې د لاسلیک لپاره خوندي چاپیریال برابر سي او پر مهمو اهدافو له حملو ډډه وسي. هغه دا چې پر مهمو اهدافو له حملو هدف څه دی جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل چې د موافقې د لاسلیک د وخت او ځای په اړه د امریکا او طالبانو لخوا پریکړه نه ده سوې. په پاکستان کې د طالبانو د سیاسي مشرتابه د حضور له کبله د افغانستان د سولې په پروسه کې تل د اسلام آباد نقش مهم بلل سوی دی. خو په ناروې کې میش د سیاسي مسایلو تحلیلګر عبدالله سنگر وایي د افغانستان د سولې په مسأله کې د پاکستان رول منفي ګڼل کیږي.
د پاکستان حلیځلې د افغانستان د سولې په اړه صادقانه نه ګڼم. هغوی د خپلو هغو امتیازاتو چې د امریکا او نور نړیوالو څخه اخلي په هغه رابطه کوشش کوي، ولې هغوی هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې دي صلح او ثبات برقرار شي.
تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 کال په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د خپلې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پر پاکستان انتقاد کړی و. ولسمشر ټرمپ ویلي و واشنگتن پاکستان ته په میلیاردونو ډالر ورکړل، خو پاکستان پر همدې وخت د هغو تروریستانو پټنځای و چې موږ ورسره په جګړه کې ښکیل و. خو اوس د ولسمشر ټرمپ نظر بدل ښکاري. هغه پرون له عمران خان سره په کتنه کې وویل
We've never been closer with Pakistan.
دوس پتیر هیڅ کله له پاکستان سره دومره نږدې نه وو. دا یو لوی خبره ده. بیا هم ځنوایم چې موږ د دوه ودونو پتیر دومره سره نږدې وو. موږ د خپل اوسنۍ اړیکو له کبله سره نږدې سیو یو. د افغانستان چارواکو په وار وار پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات په مسله کې په دوه مخي سیاست تورن کړی دی. دوی ویلي د پاکستان پوځ د هغو افراطي وسلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې پر افغان او بهرني ځواکونو په حملو تورن دي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د خوست ولایت اوسیدونکو رازو خان حکومت ته ضرب الاجل ټاکلې کوي غوښتنې ته رسیدنه ونه شي ځان ته بور واچوي. هغه چې د سیشنبې پورې د کابل په شارینه او سیمه کې له رسنیو سره خبرې کولې وویل ملي امنیت ځواکونو یې کال وړاندې دوه ورونه ورېندار او وراره وژلې. نوموړي له حکومت د عدالت غوښتنه وکړه. اخوا له کندهار راغلی محمد نعیم جبار هم ورته ګواښ کړی. ملي امنیت ریاست د دوی په اړه باندې ځواب ورکړی او په دغه راپور کې چې خاطر پردیس جوړ کړی اوري.
په ژوندون له ژوندنه هیلی د خوست نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی 40 کلن رازو خان دی. دی ګواښ کوي چې ځان ته اور اچوي، خو دلته د کابل په شهرینه او سیمه کې یې شاوخوا راټول شوي خلک دې کار ته نه پرېږدي. رازو خان د خلکو منی خو وایي که یې غوښتنې ونه منل شي بل ځلې څوک له دې کار څخه نه شي راګرځولی. دی دا کوي چې د ملي امنیت ځواکونو یې کال وړاندې دوه ورونه ورندار او د ورور زوی وروجلی
موږ د حکومت جواب راکې چې تب دختر مان ولای په دختر به تاسو کورسي تورونه بشیدان پلو کبه حالت مات نه راکل کومه نه حکومت په ځاب زبدل ته کورس هو په خپل ځان سره په خپونه سره بور وچو ما تر به حکومت مان اخلاص شي
رازو خان دغه شان وی لدی پیخ چلور میشته ورس د ملي امنیت ځواکونو د نامعلوم دلایل لامل د دبل روټ روندای وړای او تر اوسه د ملي امنیت په بند کې دی په ورته وخت کې په همدی ورځ او همدی سیمه کې یو بل ځوان چې محمد نعیم جبار نومیږي او لکندهار راغلی د حمله ځان سره تیل راوړي او د ځوان سزولو غوښ کوي خو خلک د حمله خپل پریکړه راګرځوي محمد نعیم هم د ملي امنیت د ځواکونو له بیاتالاتي څخه خبره کوي
دا کرا پر لسمه زما ورور شهید پښتون جبار چې د سلام شرکت په کندهار کې رسمي کارمند او د شپې د سکر د سفر درې کې د خواڅخه په کندهار کې په شهادت ورسېدی دا غره ورسته امنیت ملي مسولین ول چې دا سړی نظم سره مجرم دی اته په شکمنو کسانو کې لانه دی
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د رسنوي برخې مسولون ازادي لري ته ویل چې په خوست ولایت کې کال وړاندې رامنځته شوې پیخه سیاسي اړخ درلود دوی وی د رازو خان رور د ترهګریزو فعالیتونو ترڅنګ له طالبانو سره اړیکې درلوده چې دوسیه وس د بګرام په محکمه کې ده خو د کندهار د اوسیدونکو محمد نعیم د ادا پاړه څنوي ځانمن کسان وی که حکومت په حق کې عدالت تامین نکړي د عامو خلکو پر وړاندې بخپل ځانونه ژوندۍ وسوځوي او هغه محل به مسولیت د حکومت په غاړه وي خاطر پردیس ازادي رادیو کابل
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده د افغانستان د کونړ ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي په بیلابیل ولسوالیو کې د کرنیزو شوراګانو په مرسته په داسې 15 کلن پلان کار کوي چې لمخې د نختر او څېړیو د طبي ځنګلونو او د وهلو د مخنیوي ترڅنګ مصنوعي ځنګلونه جوړ شي دوی وایي لدی ځنګلونو بساتنه هم وشي دوی وایي په اسمار او ناړي ولسوالیو کې د پلان د تطبیق لپاره ابتدایي کارونه پیل کړي دي تفصیل د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي
د تیرو سلورو لسیزو په دوران کې د افغانستان د کونړ د نختر زنګلونه د مافیایي کړیو زورواکانو او وسلوالو ډلو لوري وهل شوي او نورو سیمو ته قاچاق شوي دي خو د کونړ د کرنې ریاست چارواکو هڅې پیل کړي چې په بیلابیلو ولسوالیو کې د کرنیزو شوراګانو په مرسته په کونړ کې طبیعي زنګلونه وساتي او مصنوعي زنګلونه پکې جوړ کړي د کونړ ولایت د کرنې رئیس انعام الله صاحبیا وایي چې د کرنیزو شوراګانو سره داسې تړونونه کړي چې لمخې به د ځنګلونو ساتنه او پالنه وشي
دا پنځه کلنه برنامه ده او نه یوازې دا چې د ځنګلونو احیا پکې ده بلکې د ظرفیت لوړونه او په دې کې د بازي اړینو ساختمانونو جوړول چې هغه عبارت دی د چک ډیم نه هغه د اوبو ذخیره جوړول دي د اوبو سیستمونو الته عیارول دي او هم زمان کمی شوراګانې چې جوړې شوې دي د کرنې د ریاست په چوکاټ کې دا غي تقویه کول او د نورو شوراګانو تاسیسول
د کونړ ولایت د کرنیزو شورا یو تنغړی سید میران وایي چې له حکومت سره د شوی هوکړې لمخې په خپلو سیمو کې د مصنوعي ځنګلونو په جوړېدو او طبیعي ځنګلونو په ساتنه کې مرسته وکړي
څنګه د علاقې سپینګيري علما ټول دې سره داشمنه وکړه چې دغه ونی چې کمی د دین تیرو لسیزو کې قدی شوی دي دغه برحمانه کار به نور په دې ولایت کې نه کیږي او پسې نور به نیلګي بنالو او دغه سره بچ کوم موږ هر قسمه مالی ځاني تعاون کوو چې دغه پروژه مخ وړاندې لړ
یو تن قومي مشر وایي کو حکومت د ځنګل وهونکو او قاچاق کوونکو پر وړاندې جدي چلند ونکړي د ځنګلونو د وهلو مخه نه نیول کیږي
کچر ته دا کټکیږي او راوړل کیږي په دې لارو دولت په ټکونو کې یا په ولسوالو کې باندې کې نو ولسونه دغه کار نشي کولای ځکه په کور کلی کې ته بدنی او قانون پیدا کیږي
خود کونړ ولایت د والی مرستیال ګل محمد بیدار وایي چې تر ډیره د ځنګلونو د وهلو او د لارګیو د قاچاق مخه نیول شوی او په دې تړاو ګڼ شمیر کسان نیول شوی هم دي
تاسو کې مابسته مراجعه کوي په لزګونو قاچاقبران مونږ نیولې دي او عدلي قضایي ارګانو ته معرفي کړی باندې او فعلا لپاره په هغه مناطقو کې چې هلته داعش او طالب مسلط دی ممکن قطع شوی وسی او قاچاقي په قچرو یا په خرو باندې مختلفو خواو ته وړل شوی
د کونړ ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو لمخې د دې ولایت سباندې 300 زره هکتار غریزي سیمه د نخترو په ځنګلونو پوښل شوی چې په تیرو سلويختو کلونو کې سلويخ سلنه په ناقانونه توګه وهل شوی او قاچاق شوی دی باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولای دی. اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
ایران د طالبانو ملاتړ زیات کړی او په افغانستان کې امریکایي سرتیری په نقشه کړی. دا د واشنگتن ټایمز ورځپاڼې سره لیک دی. تر دې عنوان لاندې راغلی دی چې د متحده ایالاتونو او ایران مخبزیتی دونکو کړکیچ دا معنی لري چې افغانستان د واشنگتن او تهران د نیابتي جګړې په ډګر بدلېدلی شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا جګړه د امریکایي ادارې د هغو هڅو په وړاندې ګواښ بلل شو چې له طالبانو سره د سولې د خبرو له لارې غواړي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تدریجي وتلو ته لار پرانیسي. د ورځپاڼې په باور امریکایي چارواکو په وروستیو کې په افغانستان کې د ایران د هڅو د پراختیا لپاره ګواښ کړی و. واشنگتن ټایمز د جنو سرچینو په وینا لیکي چې استخباراتي کړي له طالبانو څخه د تهران لملاتړه سمې خبرې دي. ورسپانې د وی سرچینې په وینا لیکلې دي دا غو طالبانو ترمنس چې د ایران په مشهد کې ووسی لا غو طالبانو سره چې د پاکستان په کوټه کې ووسی اړیکې موندل شوې دي. په کابل کې د امنیتي چارو او له تروریزم سره د مبارزې د برخې چیړونکو حکمت اعظمي په دې باور دی چې ایران به د طالبانو په څیر ډلې پیاوړې کړي څو په افغانستان کې امریکا او د هغې متحدان په نقشه کړي. شغلی اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې دا هڅې هم ایران ته ارزانه دي او هم اسانه، خو افغان چارواکي وایي پرې بنشتي چې افغانستان د نورو هیوادو د نیابتي جګړې په ډګر بدل شي. بل چاپی خبرونه نیو هیومینیټیرین بیا د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ ته بل اندیشنه لري. د خبرونه د مرستندوی ډلو په وینا لیکي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ تاوتریخوالې شای ډیر افغانان مجبور کړي چې افغانستان ته ستنه شي. د خبرونه په باور د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د ایران د قدس ځواکونو د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی تر وژلو وروسته د اندیشنې زیات شوې. سلیمانی د جنوري په دریمه د عراق د پلازمینه بغداد هوایي ډګر ته چیرمه د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې لخپلو یو شمیر پلویانو سره ووشل شو. خبرونه لیکي ایرانی چارواکو تیر کال هم د متحده ایالاتونو تر بندیزونو وروسته یو شمیر افغانان لخپلې خاورې شړلې وو. خبرونه د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا خبر ورکوي چې د جنوري په لومړیو دوو اونیو کې تر لس زره ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوي دي. خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان کې دننه بیا سیاسي بی ثباتي ده. د تیر کال د ولسمشۍ د انتخاباتو یوازې ابتدایي نتیجې په ډسمبر کې وروسته له اونیو ځنډه اعلان شوې دي او د وروستۍ نتیجې اعلان لا هم معلوم نه دی. د خبرونه په باور په ورته وخت کې د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې خبري بیا پیل شوې دي، خو لا هم څرګند نه ده چې د افغانستان حکومت به څه نقش پکې ولري.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غواګیسته. د لبنان صدر اعظم پرون ژمنه وکړه چې نوی حکومت به د مظاهره چانو د غوښتنو د پرځای کولو لپاره اقدامات وکړي. په دغه یواد کې د اکتوبر په 18مه د حکومت ضد پراخې مظاهرې وشوې. دوی د اداري فساد پر ضد د مبارزې او خپلواکو تکنوکراتانو د داسې حکومت د تشکیل غوښتنه درلوده چې وکړای شي د لبنان د اقتصادي بحران په وړاندې مبارزه وکړي. صدر اعظم حسن دیاب دا هم ویل چې هڅه به وکړي لبنان له اوسني اقتصادي بحران څخه چې په تیرو څو لسیزو کې ډیر زیان ګاللی راوباسي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د لبنان صدر اعظم حسن دیاب پرون سیشن بجمنه وکړه چې د نوې تشکیل سوې حکومت به د مظاهرچانو د غوښتنو د پرځای کولو لپاره اقدامات وکړي. مظاهرچان د اداري فساد پر ضد مبارزه او خپلواکو تکنوکراتانو د داسې حکومت د تشکیل غوښتنه لري چې وکولای شي د لبنان د اقتصادي بحران پر وړاندې مبارزه وکړي. د لبنان د نوې حکومت تشکیل د څو میاشتو لپاره ځنډول سوی و. حسن دیاب زیاته کړه چې دیبه لبنان له اوسني اقتصادي بحران څخه چې په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو ناوړه بلل سوی وباسي. صدر اعظم حسن دیاب دا خبرې وروسته له هغې وکړې چې ولسمشر میشل اون د نوي کابینې فهرست تصویب کړ. د لبنان صدر اعظم دا هم وویل چې د صدر اعظم په توګه به یې لومړی سفر عربي نړۍ ته کوي، په ځانګړي ډول خلیج ته. حسن دایب نوی حکومت د ژغورنې ډله وبلله. هغوی ویل چې په دغه هیواد کې به د اقتصادي او مالی بحران پر وړاندې مبارزه کوي. هغه د کابینې تر رسمي اعلان وروسته وویل چې د کار وخت رارسېدلی دی. په دې نوې شل کسیزه کابینه کې هغه کسان هم شامل دي چې د دودیزو سیاسي ګوندونو غړي نه دي. د ایران له حمایت څخه برخمنه د لبنان حزب الله ډله ولسمشر میشل اون د حسن دیاب عمده ملاتړی ګڼل کیږي. حسن دیاب د دسمبر پر 19 په داسل کې د نوي حکومت د تشکیل لپاره وګمارل سو چې په دغه هیواد کې پراخې مظاهرې روانې وي. په لبنان کې پراخې مظاهرې د اکتوبر پر 18 پیل سوې. تر دغو مظاهرو دوی اونۍ وروسته سعد حریری د صدارت له څوکۍ استعفا وکړه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په جګړه ځپلي هیواد افغانستان کې د ښځو نڅاته په ټیټه سترګه کتل کیږي، خو په دې وروستیو کې یوې ښځې د دې تابو ماتولو هڅه کړې ده. فهیمه مرزایی هغه افغانه ده چې په کابل کې د عرفان په نوم د سما د نڅا یو ګروپ او ښوونځی جوړ کړی. دا چې سما نڅا څه ده او فهیمه ولې دغه نڅا ته مخه کړې، ملالۍ بشیري په اړه معلومات راکوي.
درویشت کلنی فهیمه زیایی په کابل کې د شهود عرفان په نوم د نڅا یو ګروپ جوړ کړی. دا وایي د سما نڅا دې ته ذهني آرامي ورکوي. سما نڅا چې له افغانستانه سرچینه اخلي د مولانا جلال الدین بلخي له میراثه ګڼل کیږي او د صوفیزم هنري بڼه ده. صوفی اسلام ټینګار کوي چې انسانان باید د دین پر روحاني برخه په تمرکز له خدای سره زړه وصل او پاک کړي. دا نڅا له 14مې پیړۍ راهیسې په ټوله اسلامي نړۍ کې خپره سوه. د سما نڅاګر مخصوص اوږده کالي اغوندي او پر ځان راڅرخي. عموما نارینه دا نڅا کوي. فهیمه یو کال کېږي په کابل کې ښځو او نارینهو ته سما نڅا ورشي. دا وایي زه پر نڅا خوند اخلم. کله چې زه سما کوم آرام راکوي او کله چې خوابدې یم د ژوند ستونزې مې لرې سي. د 2019 کال په ډسمبر میاشت کې د شهود عرفان ډلې د مولانا چې په رومي هم مشهوره دی د مړینې د کلیزې په مناسبت په مراسمو کې خپل هنر نندارې ته وړاندې کړ.
خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شئ ازادي رادیو ډاٹ کام باندې د ازادي رادیو پروګرامونه په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چې یاستې واورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاسم زواک لیلمند لیکلی په افغانستان کې 400 بیګونه انسانان وژني، د خلک د اسلام له کرخي وتلی دي. واحد مدقیق له لوګره لیکلی خدای دې وکړي چې نور د هیواد ته سوله راشي او جنگ خلاص شي. تازه خان سمسور له نګرار لیکلی د افغان سولې پاک له د پاکستان هر رنګ وعده دروغجنې دي. بشیر حبیب زی هم لیکلی انشاء الله د ازل سوله راځي. فضل کریم درویش له پکتیا ازازی اریوب لیکلی د افغانستان سوله اصلا د پاکستان په لاس کې د اوکو غاړي سوله راتلای شي. د زابل شاجوی څخه مشال لیکلی د ایران د پارلمان یو وکیل د ترامپ پر سر جایزه اعلان کړه، خو د افغانستان یو چا هم د پاکستان د کوم جنرال پر سر جایزه اعلان نکړه. او همدارنګ د زینو نورو اوریدونکو سمسون هم درته وایم. حمیده نظری د قلات لیکلی طالبان په سوله او اوربند هیڅ باور نه لري. کریم شایدا د غزنی لیکلی پاکستان هیڅ کله په افغانستان کې د سولی غوښتون کې نه ده. او انګار خروټی لیکلی له شکین څخه عمران خان ته اړتیا نشته چې د افغان سولی په اړه له چا سره خبري وکړي. مننه کوم چې ازادي رادیو ته موغغنی ولې په دوی منی مای کی بچی په څو شیبو کې پیلیږي د محمد حنیف اتمر سره د ازادي رادیو زنګړی مرکه درته خبرو کړو او بیا به د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام ولرو خو اوس چې په افغانستان کې د سهارت نیمه بجی دی ورزو مهم لاندو خبرونه ته د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ د افراطي وسلوالو پر ضد مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا مهمه وبلله. د پوهنې وزارت وایي د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې خلکو د پوهنې د ملاتړ لپاره تر 370 میلیونو افغانیو زیاته مرسته کړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغان بلوچانو له عمومي شورا وغوښتل چې خپل ځوانان په افغان امنیتي ځواکونو کې شامل کړي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په کابل کې د دې شورا له استازو سره په کتنه کې دغه موضوع مطرح کړه. د افغانستان د کرکټ د نولس کلونو څخه کم عمره ملي لوبډله نن چهارشنبه د متحده عرب اماراتو په وړاندې مسابقه کوي. دغه لوبه د افغانستان په وخت په 12:30 بجو پیلېږي. افغانستان او امارات د 2000 کال د نولس کلونو کم عمره د نړیوال جام په لوبو کې سره مخ کیږي. افغانستان تر دې مخکې کوربه جنوبي افریقا مات کړی. د امریکا متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه ډیپلومات رابرت وود د ایران د پارلمان دی وغړی احمد حمزه هغه خبره د خندا وړ وبلل چې ویلې دي کچا ولسمشر ډانلډ ترامپ واجه جایزه به ورکول کیږي. د امریکا په سنا جرګه کې پرون ماسپښین د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیزا یا محاکمې رسمي بهیر پیل شو. ترامپ د امریکا دریم ولسمشر دی چې سنا جرګه استیزا کوي. په پرونۍ غونډه کې جمهور غوښتونکي او ډیموکرات سناتورانو د قواعدو مقرراتو او نورو مسلو په اړه یو بل سره لفظي شخړه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل نوی حکومت تشکیل کړی چې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په ګډون ځینې پخوانی کلیدي چارواکي پکې پر خپل ځای پاتې دي. د ازادي رادیو لارې مو مهم لاند خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې بیا ولولې. محمد حنیف اتمر وایي د تاوتریخوالي په کمښت باندې څوک نه پوهیږي، باید اوربند وشي. د ملي امنیت دغه پخواني سلاکار چې ولسمشري ټاکنو ته هم کاندید وو او بیا یې انصراف ورکړ، دغه خبره پرون په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی اتمر وویل له طالبانو سره د هر ډول هوکړې لپاره باید نړیوال ضمانتونه هم موجود وي. طالبانو ویلي دوی د تاوتریخوالي د کمښت په اړه له امریکایي پلاوي سره له 2 ورځو راهیسې د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. له افغان سیاستوال محمد حنیف اتمر سره احمد تکل ځانګړی مرکه کړي او تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام هم خپور شي.
اوربان خو په هر صورت باید د ښه نیت ښوونکی، هر خوا چې سوله غواړي باید اوربان ته ژمن ووسي، ځکه دوی پوهیږي چې هر ورځ د اوربان زموږ د لسهاوو هیوادوالو ژوند ژغوري. دویمه مسله دا ده چې آیا دا باید د یو پیشرط په صفت مطرح سي یا د صلح د مذاکراتو او د هوکړیک په ارتباط سره یو نتیجه ووسي. که مخکې د مذاکراتو حتی که په موقت ډول هم وي، د مذاکراتو دپاره به یو ډېر ښه پیل ووسي او د افغانستان د خلکو و امیدو ته به یو ښه زیری ووسي. اما زه په دې پوهیږم چې دایمي اوربند فقط او فقط یوازې د موافقتنامې د لارې راتللی سي، چې امید دی د بین الافغاني خبرې ژر شروع سي او موافقتنامه ترسره سي.
تصور یې وکړئ چې په هغه حالت کې چې طالبان لا هم کلک شي او امریکایان هم ورسره موافق وي، د اوربند پر ځای د تشدد د کمولو مفهوم ته په هغه صورت کې به بیا د حل لاره څه وي؟
یو خو رښتیا باید ووایم چې هیڅوک تر اوسه پورې په دې پوره نه پوهیږي چې دا د تشدد د کموالي مفکوره یعنی څه، په کوم ځای کې په څه ترتیب تشدد کمیږي، آیا دا یو قسمی اوربند دی یا عمومي اوربند دی. موږ خپلې هیلې څرګندوو، د افغانستان د خلکو هیلې دا دي چې دا باید یو عمومي اوربند ووسي، په ټول هیواد کې ووسي. فرق باید ونه سي چې په ځینو ځایو کې ووسي او په ځینو ځایو کې ونه ووسي. او کچیر هم د یو موقت وخت لپاره ترڅو چې د صلح خبري شروع شي بیا هم یو شزیری دی اما ټینګار په مودای چې د صلح خبرو نتیجه باید یو دایمي اوربندی
یو نظر چې دلته ویل کیږي دا دی چې وایي د قطر طالبان ډیر ډاډه نه دي پر خپلو قمندانانو چې اوربند ته به ژمن پاتې شي. په دې خاطر ټینګار یې د تشدد په کمولو دی. فکر کوئ چې د طالبانو په لیکو کې اختلاف شته؟
تر اوسه پورې هغه دلایل چې موږ اوریدلی دي چې ولې باید اوربند ونه سي قانع کوونکي دلایل نه دي. هغه څوک چې د زړه غواړي صلح په افغانستان کې وسي نو اوربند حتمي دی. البته دا چې ځینې کړۍ به ورسره مخالفت ولري دا په هر جریان او په هر خوا کې د مذاکرې امکان شته چې پیدا شي. اما مهمه دا ده چې که چیرې د یو حرکت یا د یوې خوا مشران په دې قانع دي او ژمن دي چې صلح وکړي نو دغه کشنی مخالفتونه باید اهمیت ونه لري. دا باید د لارې سیسته کی او دوی باید هرومرو د اوربند لپاره ژمن اوسي.
ښاغلی اتمر، تاسو په خپل وروستي بیان کې د نړیوالو د ضمانت پر اړتیا هم ټینګار کړی. د نړیوالو ضمانت ستاسو له نظره په کوم میکانیزم ممکن دی او کیدای شي عملي دی؟
موږ باید دوه موافقتنامې ولرو، یوه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ ده، دویمه باید بین الافغانی موافقتنامه وي. اوله موافقتنامه لکه چې استدلال کیږي خارجي بوت سره سر و کار لري، یعنی د خارجي عسکرو وتل. او دویمه موافقتنامه باید د نظام د صلح د اوربند او د مستقبل په هکله چې باید د افغانانو ترمنځ وي. نو دا دواړه موافقتنامې باید امضا شي او د دواړو موافقتنامو لپاره موږ بین المللي حمایت او ضمانت غواړو. که چیرې خدای مکړه یوې موافقتنامې ته حمایت او ضمانت یي او بلې ته نه یي، زه ګمان نه کوم چې دا د سولې پروګرام به بشپړیږي، دا به نیمګړی پاتې شي. هرومرو باید دواړه اړخونه په نظر کې ولرو او د دواړو اړخو دپاره دوی موافقتنامې باید آماده شي. بنان زما وړاندیز همیشه دا وي که چیرې اوس طالبان او امریکایان دې مرحلې ته رسیدلی دي چې خپل موافقتنامه سره امضا کړي، نو موږ نه غواړو چې سات سود اما موافقتنامه دې امضا شي. اما ډېر تر ژر باید دوی ژر د بین الافغاني خبرې پیل کړي او د افغاني خوا بین الافغاني موافقتنامه تر سره شي او بیا دواړه موافقتنامې دې په بین المللي ډګر کې ضمانت او حمایت لپاره وړاندې شي.
او په نړیوال ضمانت کې ستاسو سترګې چاته دي؟ مثلا ملګرو ملتونو ته، اروپایي ټولنې ته، بل چاته؟
حقیقت دا دی چې زموږ لپاره درې خواوې ډېرې مهمې دي، یوه امریکا، دویمه اروپا او دریمه منطقه. په منطقه کې هغه هیوادونه لکه چین، روسیه، زموږ ګاونډیان ایران، پاکستان او منځنۍ آسیا، او په منطقه کې داسې هیوادونه لکه هند، ترکیه او سعودي. دا ټول زموږ لپاره خورا زیات مهم دي. بنان که چیرې موږ غواړو یو تلپاتې سولې په افغانستان کې ولرو، چې البته دا زموږ د ملت برحق غوښتنه ده، ډېره ضروري خبره ده چې هم طالبان، هم د افغانستان حکومت او مشران او هم امریکایان کوشش وکړي چې د دې درې اړخو حمایت او ضمانت د دواړو موافقتنامو لپاره ترلاسه کړي.
اسلامي امارات د منلو دی؟
زه بیا عرض کوم، ما په خپلو ټویټو او په څرګندونو کې دا مسله څرګنده کړې ده چې زموږ غوښتنه صلح ده او صلح په اسلامي جمهوریت کې، یا د نظام اسلامي بڼه، اسلامي ماهیت او محتوا او د نظام جمهوري طبیعت باید حفظ شي. ولی صلح په بل نظام کې به بقا او همغه پایشت ونه لري. د افغانستان صلح هم د افغانستان د خلکو غشتنه ده هم ده منطقی او ده جهان غشتنه ده در طول غشتنی چه سر را طولی کری پیوزه که اجماع جوریجه چه صلح باید پر اسلامی جمهوری نظام که راسی او وساطل سی پا دی خاطر دا یو سیاسی سلیقهی غشتنه نده دا یو حتمی مرام دی یو حتمی ضرورت دی د صلح د پایش د پاره د نظام حفظ حتمی دی.
له افغان سیاستوال محمد حنیف اتمر سره مو د ازادي رادیو ځنګړي مرکه واوري د چې احمد تکل کړي و. خغلی اتمر په دې مرکه کې وویل چې د تاوتریخوالي د کمښت مفهوم واضح نه دی او باید اوربند وشي. کولای شي دغه مرکه د ازادي رادیو په ویب پانی هم واوري.
ازادي او اوریدونکی جوڑاون کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یوې بلې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو خدمت ته حاضر سوم. په دې خبرونې کې بیا هم موږ په تیر اونیو کې ستاسو ډیر زیات پیغامونه ترلاسه کړی دي چې ډیرې د واورو د اوریدو له کبله په بلابل ولایتونو کې زموږ خلک د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي او د غرض سیلابونه راغلي دي په ځینو ولایتونو کې. موږ په تیر اونیو کې هم او نه یوازې په دې خبرونه کې بلکې د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې هم د اړوندو چارواکو سره پر دې موضوع باندې بحثونه کړي دي، مرکې مو اخیستې دي او تاسو ته مو معلومات درکړي دي. خو دا ځل پر دې سربېره پر نورو موضوعاتو هم موږ ته ستاسو پیغامونه را رسیدلي، نو لازم ګڼم چې ټول اوریدونکو ته وار ورکو او د دوی مشکلات واورو او وکولای شو دغه ستونزې تر اړوندو چارواکو پورې ورسو. نو نور مو وخت ننیسم، راځي ستاسو راغلي پیغامونه واورو چې په دې ونه کې مو مشترک ستولې دي.
زه د بادغیس ولایت د مرغاد ولسوالۍ یم. صاحب شوند ورو ده چې یې پر مور باندې واوره ووري چې لاسو په غره کې الا څو عمر سره ما شمال مو کوچنیان مو ګرځ په سلاس سره ما روان مربې نه وته مو د غادي ورې چې په پیغام دی په پیغام دی واشره
خبره واری واری ما ناری کړی دی. خدای دې وکړي شپخانه چانه د دولت نه د اوڅ جوړ کړي، مکتب نه لري، پوخ سلک نه لري، پول نه لري، اوس دا لاري د پروتول خلکو خلاص دي. د نوبار په خلکو سره واو له لاس باندې یل مين می تر واو را پرتا د خلک په سختو ستونزو او مشکلاتو کې دي. د خلای دی اوڅ لور پوری چار پاک چارواکي زما غ واوري او دا خیره مو سوتي دا ور کړی چې لاره خاصې یو غنې وخري خواړه یو شی ورور سوي لاره ورته خلاص کې یو شی ورور سوي. والسلام په احترام.
الو زه خبر خبره کوم له لوګر نه. زمونږ په لوګر ولایت محمد غن سوالي کې به تر کډيره واورس لارې ټوله باندې دي. په دې هله چې مونږ ته لار خلاصې کوي.
زادي ازادي رادیو ته دا پیغام پر قدم چې پکتیا ولایت کې او زیاتې واورې شوې دي. دلته قیمتي ده، بیخي زیاته. وړه په درې زره درې سو کلداری دي. تجکی وړه وړی چې دي په 2500 روپۍ دي، شپاړس لیتره. تیل چې دي په 15 نوي کلداری دي. د غاسې لرګي او د غاسې بورا ډېر شیان جګ شوي دي. د حکومت نوین دا هیله ده چې په دې رتونو لږ غور وکړي. د پکتیا خلک یا خصوصا د افغانستان خلکو ډېر غریبان دي او څه احتیاط مرسته دي سره وکړي. خدای په امان.
السلام علیکم. زه جان محمد صالح د کونړ ولایت د چپیدای ولسوالۍ څخه تاسو ته مالیک نیول نه دا چې چپیدای ولسوالۍ او سرحدي ولسوالۍ او خلک یې د کلو ګڼډو اوسېدونکي دي او دلته د ډېرې زیاتې واورې د ورښت په وجه باندې خلک ډېر مشکلات سره مخامخ دي چې د کلي او د ولسوالۍ ترمنځ علاقه ده شوې او خلک تګ راتګ نشي کولی. او دویم غوښتنه مې دا ده چې که به خلک درته وسي کې دا ټول دا ضعفا کمزوري خلک دي چې هغه سر کوټې کې چې منانې معلولین دي. زما د ازادۍ راته چې موږ د اواز دې ټول چارواکو ته ورسوي دې دې وځو هر کس عاجل مرسته وکي او د مرستې وړ ډول سلام احترام
ریال دغه له وګړو د یمن د نزاده ولسوالۍ ته زغیزه پر موږ رنی واولې سوي دې برسته خبره ده د مزلاري بندي دې مشوراکي مواو ته ذریات لرو او پاتې څو ډېر خاصه د واولې لامل زړه وجه سوي دې مشخه د ټول د رنی مرسته ذریات لري موږ د نه څه دا خایې چې موږ سره مرسته وکړو
یو آزاد راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه ما